د سپین خبرې اړه کراسه خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه سره یې سوسې هم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پنځمبي پر سحر کابل خار په نهمه حوزه کې د کور او خار جوړول وزارت دروازې ته سیرمه په یو ځانګړي برید کې لک تر لګه د یو تن د وژل کېدو او د دریو نورو ټپي کېدو خبر ورکړی دی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی د پنځمبي پر ورځ فروری 14 امریکا غا کړه د ځانمرګي برید تایید کوه او ویل چې مخکې له دې چې بریدګر د کور او خار جوړول وزارت وزارت ته نوسی د امنیت ساتونکو لخوا پیژندل شوی او لمنځه یوړل شوی دی د برتانی د جرمونو سره د مبارزې ملي ادارې د پنځمبي پر ورځ فروری 14 ویل چې شپږ افغانان د انسانانو د کاچاک د وی شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي د جرمونو سره د مبارزې ملي ادارې ویل دي چې دغه ادارې اړوند پولیسو د کسان وروسته له هغه ونیول چې په بلجیم کې د نیول کېدو غوښتنه وشوه د جرمونو سره د مبارزې ملي ادارې ویل چې دا کسان د چهارشنبه پر ورځ د مرکزی او جنوب ختیځ انګلند په لیستر برمنګم او کوونټری ښارونو کې ونیول شو چارواکو ویل چې په بلجیم او ایټالیا کې د انساني قاچاقونکو په خلاف د همغږي اقدام نوي برخې په توګه د بلجیم مکمل د کسانو د نیولو امر صادر کړی دی د جرمني پولیس وایي یو سلیریش کلن افغان پناه غوښتونکي د پنځمبي پر ورځ فروری 14 د میونیخ په ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې موټر وسته او لږ تر لږه واته ویش کسان جوړ شوي دي پولیس ویل چې په خدمت میونی خار په سلور لارې کې سهار 9 بجې داسې مال شوی چې د کارګرانو د وی اتحادې غړې د غسلور لارې ته د لاریون لپاره راوتلې و د بایرن والی مارکوس زور د ویل په دی باور د چې د پیخه کستی برید دی د میونیخ د پولیسو بشیر کرستن هو برول چې شکمن کست د پیخه بزای کې نیول شوی خو د هغه بشپړ هویت او د ممکنه برید انګیزه نه ده خول شوی د پیخه لزاینه بخبرو شو تصویرونه کې یو تخریب شوی موټر او د خلکو پاتې شوی بوتان او نور توکي لیدل کیږي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه پر ورځ فروری 12 ویل چې تمه لري په سعودي عربستان کې به د روسیې د ولسمشر پوتین سره د یوکرین د سولې په اړه خبرې وکړي دواړو مشرانو په ټلیفون کې خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو فوق العاده تغیر سرګندوي مسکو وایي د ټلیفوني خبرې شاوخوا یو نیم ساعت وي ترامپ د پوتین سره د خپل ملاقات په اړه خبرې اعلان کړې موږ تمه لرو چې پوتین دلته راشي او زه هلته ورشم موږ شاید لومړی په سعودي عربستان کې ووینو ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې په دې ملاقات کې د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هم وي محمد بن سلمان په همدې اونۍ کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو په تبادلې کې مهم رول ولوباوه د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه پر ورځ فروری 12 مو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه هیواد د مشر سره د مذاکراتو په سمدستي پیل کولو موافقه شوې ده په اسلام آباد کې د متحده ایالاتونو سفارت د چهارشنبه پر ورځ فروری 12 امریکا اتباع او تلارخونه کړي چې د ترګري د احتمالي خطرونو لکبله د مشهور فیصل جماعت نه لري اوسی د متحده ایالاتونو سفارت له غیر وسدا خبرداري خبر کو چې پرواني ونی کې پټولنیز رسنیو کې یو ویډیو خبره شو چې پکې د اورپا کو یو فعال په دغه جماعت کې لیدل کیږي د جماعت د سیلانیانو د لیدو وړ ځای بلل کیږي په دغه ویډیو کې یو کس خول کیږي چې په لاس یو جوړ شوی تبلیغاتي پاڼه چې د پاکستاني طالبانو د غورسنګ ټي ټي پی بیرغ پر رسم دی سرګندوي ملګری ملتونو د راډلا د نړیوال ترګر سازمان په توګه پیژني دا ویډیو د دوشنبه په ورځ پاکستانی طالبانو ته په منسوبو ټولنیزو پاڼو کې خبره شوې وه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د فروری په 12 ویلې دي چې د دوهې بهیر کاری ډلې په غونډه کې د افغانستان سره د مخدره توکو په ضد مبارزې په برخه کې د مرستې کولو ژمنه بیا تکرار کړې ده صادق خان چې په یاد غونډه کې آنلاین ګډون کړی ویل پاکستان ژمن دی چې د افغانستان سره د سوداګرۍ لومړیتوب د ترانزیت توکو اسانتیاو او د اقلیمي بدلون سره د مقاومت لرونکو کرنیزو تخنیکونو په برخه کې مرستې وکړي د برتانی حکومت د چهارشنبه په ورځ ویل د کډوالۍ د قانون سختوي تر سودا کډوالو لپاره د برتانی د تابعیت اخیستل نږدې ناممکن کړي چې د قانوني اسنادو پرته دغه هیواد ته ځي د دغو نوو قوانینو له مخې د هغه کډوالو د تابعیت غوښتنه رد کیږي چې په کوچنیو کښتیو کې او یا هم په پټه د سوداګرۍ د مالونو په ټرکونو کې برتانی ته ځي او د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ فروری 12 ویل چې په چمپیونز ټرافی کې د ګډون لپاره د افغانستان ملي لوبډله پاکستان ته رسیدلې ده او د ټورنمنټ د پیل وړاندې د پاکستان الف او نیوزیلینډ سره تمریناتي سیالۍ لري. د اتو هیوادونو ترمنځ د چمپیونز ټرافی سیالۍ د فروری په 19 پیل کیږي او د افغانستان لومړنۍ لوبه د جنوبی افریقا سره د فروری په 20 په کراچۍ کې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د رسمي سیالۍ لپاره وړاندې د پاکستان الف او نیوزیلینډ سره تمریناتي لوبې کوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې افغان اتلان به خپلې دوه تمریناتي لوبې د پاکستان الف لوبډلې او ورپسې دویمه د نیوزیلینډ لوبډلې په وړاندې په ترتیب سره د لاهور په قذافی او کراچۍ کرکټ لوبغالي کې د رواني میاشتې په 14 او 18 نیټه تر سره کړی. وروستونکو دا د دې وخت خبرونه.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پنځشنبه په سار د کابل ښار په 9 حوزه کې د کور او ښار جوړولو وزارت دروازې ته چیرمه یو ځانمرګ پریدو شو چې یو تن پکې ووژل شو او درې نور زخمیان شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی امریکا غکته ځانمرګ پریت تایید کړی دی.
متاسفانه چې نن یو ځانمرګ بریت کوون کې غوښتل چې وزارت ته داخل شي په دروازه کې د مجاهدینو لخوا وپیژندل شو او الحمدلله هدف ته رسیدو مخکې ووژل شو. د دې لامل چې نږدې ورسره ځینې کسانو درې ټپیان او یو شهید لرو.
د ځنو سرچینو د راپورونو د مخې د غبریدګر غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت پر یو مرستیال باندې د وزارت دننه بریدو کی. محلي رسنیو ویلي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. تر اوسه د غبرید مسولیت کمیټه لینه دی اخسته.
یو ستر دلیل یې دا دی چې طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. همدغه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه درلودل د طالبانو په خلاف باندې د جګړې روایت جوړوي. د داعش روایت تر دې هم قوي دی. هغه دا چې کوم روایت چې طالبانو د مخکې جمهوریت په خلاف باندې د جګړې لپاره کاراوه هماغه روایت نن داعش د طالبانو په خلاف باندې کاروي.
دا پیخه په داسې حال کې کیږي چې داعش ډلې د تیرې سې شنبه په ورځ د کندوز ولایت د کابل بانک وی څنګه مخته د ځانمرګ بریت مسولیت اخستې چې د طالبانو د امنیتي ساتونکو په ګډون لګ تر لګه 15 تنه پکې وژل شوې دي او و نور ټپیان شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د فبروري 18 نیټې بریت غندلې او لیکلې دي چې
د امنیت شورا غړي په جدیت غواړي چې د تروریستي بریدونو عاملان طراحان مالی تمویلونکي او ملاتړي مسول وګڼل شي او محاکمه شي.
د امنیت شورا غړو په همدې اعلامیه کې ویلي چې د ترګري هر ډول عمل جنایت دی او پرته له دې چې د بریت کوونکي انګیزه څه ده په هر ځای هر کله او د هر چا لخوا دا ډول عمل د توجیه وړ نه دی.
جنگ او جګړه او یو بل باندې مرګونه عملیات ترسره کول خصوصا دا انتحاري عملیات دا یو پیچل استخباراتي لوبه ده چې د غتر شا استخباراتي سازمانونه شتون لري.
وروستۍ پیخه په داسې حال کې کیږي چې طالبان تل ادعا کوي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی او داعش حضور نه لري، خو وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. درمن اوریدونکو، په کابل کې د اصلاح راغ رادیو لتیرو شپاړو سکالو راهیسې نشرات کوي. د دې رادیو کارکونکي دا مهال بیلابیلې اصلاحي، ټولنیزې، سیاسي او تفریحي خبرونې وړاندې کوي. د فبروري 13 چې د رادیو له نړیوالې ورځ سره برابره ده، د اصلاح ژغ رادیو مسؤلین وایي هڅه کوي د سالمو ارزښتونو له لارې د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره کار وکړي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
اسلا ژغ راډیو چې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې په کابل کې بېلابېلې خپرونې وړاندې کوي، مسؤلین یې د نورو رسنیو په پرتله د راډیو ارزښت په اسانه لاسرسي او لرغونتوب کې ویني.
رادیو یکی از رسانه های خیلی قدیمی و خیلی ارزشمند است که تفاوت های خیلی زیادی را با رسانه های تصویری داره، هرچند که رسانه های تصویری به اوج خود رسیده و در کنارش هم رسانه های اجتماعی، اما رادیو هنوز هم جایگاه دارد و جایگاه خود از دست نداده است. بدون شک رادیو ارزش بسیار زیادی دارد با خاطری که میتونیم رو بسیار راحت به او دسترسی داشته باشی در هر جایی که باشی، و این خاطر رادیو خیلی ارزشمند است و خصوصا در جامعه ما که زندگی میکنیم میتونن در هر جای شنونده عزیز رادیو شنونده رادیو باشن.
د فبروری 14 چې د رادیو نړیوالې ورځ سره برابر ده، د اصلاح غږ رادیو کارکونکي د مبارکۍ ترڅنګ زیاتوي چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې اوس هم د رادیو اغیز پخوا په څیر دی.
پرته له شکه چې نړیواله ورځ نه تنها په افغانستان کې بلکې دا د نړۍ له لومې پیدا ده چې په نړۍ کې دا لمانځل کیږي، او رادیو په جامعه کې بې تاثیره نه ده. رادیو همیشه خپل تاثیر په جامعه باندې لري، حق په هر حلق کې، که په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي، ورزشي، هر حلق چې جامعه باندې تاثیر کوي.
رادیو یک رسانه است که هیچ وقت از بین نمیره، چون قابل دسترس است. در این عصر زمانه انترنت بیشتر شده، تلویزیون، ماهواره، همه چی است، اما رادیو جایگاه خودش داره.
بل خوشنن که کڅه هم در رادیو پر ارزش ټینګار کوي، ترڅنګ سپارښتنه کوي چې د رادیوي خبرونو د اغیزمنتوب په برخه کې باید د مخاطبینو سیویا او اسانه ژبه په نظر کې ونیول سي.
مخاطب پیژندنه څو د عمر، جنسیت، پوهې، کسب، ژبې او داسې نورو ځانګړنو له مخې د منځپانګې تنوع ته په پام د ټولنې د هر قشر غوښتنو او اړتیاو مطابق خبرونې جوړې شي.
د بی پولي خبري اعلانو د سازمان یا RSF د راپور له مخې چې د طالبانو پر اتاګ په افغانستان کې تر 40% رسنۍ د بیلابیلو علتونو په سبب تړل سوي دي. بلخوا په افغانستان کې اوس مهال فعال رادیوګانې هم د موسیقي د ممانعت تر څنګ پر اکثریت خپرونو د طالبانو له لورې یو لړ بندیزونه لګېدلي دي. شام سارین، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان، سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده، او په دې ورځ تاسو ته د یو اته اتیا کلن افغان کډوال قصه در اورو چې رادیو د ځان ملګری بولي او وایي رادیو خبرونه ورسره مرسته کوي چې له خپل هیواد افغانستان سره تړلی پاتې سي. مسکا ساپی له کوهات څخه په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
څلور لسیزې مخکې کله چې بسم الله میر میاخیل د کډوال په توګه پاکستان ته راغی، نو یو راډیو یو پیره. میاخیل اوس اته اتیا کلن دی. د شپېته کسیزې کورنۍ دغه مشر وایي پخوا به یې پاکستان کې د افغان کډوالو استازیتوب کاوه، خو اوس د راډیو سره وخت تیروي.
افغانستان کې ما سره اول جرمنی راتو، بیا چې لږه د راکټو دلته م څنګه واړول، بیا باړې ته لاړم، دوغره واغم د باړې جاپانۍ واخیستله. هغه پسې دغلته میا زوی و میرګانې لرلې، لاندې خطا کړه، ماته یې کړه. له هغې را بیرته دغه د چین دي، د کوم د هندوستان دي، کوم د نیم دغه اخلو. دغه نن هم ازاده راځو نیولې وه، سبا یې غږېدله امریکا وایي د افغانستان نه به راسلام، موږ بیرته بیا غواړو. پاکستان یو نفر وو دا ورنه چې ملایانو ته کومک ورکوي، موږ خرابوي پې. دا خو هم دغه نیسو، بس خبرونه ځان خبرو نور سرات نه شوی. مخکې مې جرګې کولې، پاخه زمانتونو مې د ماجرو دلته کول، کاغذونه پاکستان حکومت را کړي وو.
خاغلی میاخیل هر ورځ درې یا څلور ځله راډیو ته غوږ نیسي. دی وایي په پاکستان او ایران کې د کډوالو د ژوند او ننګونو په اړه د راډیو له طریقه خبریږي.
د مهاجرو د کډوالو کراچۍ کې دوره ونیول، دوره وسړل، دوره نیولي، ملګرو ملتو کوم کمیشنر زده راغلي چې دا مه پازابوي، دا موږ خو ډېرې سړلي، ډېرې نیولي او ډېر بندیان دي.
میا خیل د خبرونو اوریدونکی دی، خو په ځوانۍ کې د نغمې او قمرګلې د سندرو خاطرې هم لري.
سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژۍ په دې وخت کې راډیو د زوال په حال کې بولي، د ځینو څېړنو پر بنسټ راډیو لا هم تر ټولو غلبه وسیله ده او بلګه یې تاسو کتلی شئ.
د میاخیل زوی وایي راډیو د ړندو خلکو لپاره هم ښه وسیله ده.
مخکې خو د موږ په ځوانۍ هغه وخت کې کمرګوله ده، ابل د هغه د موږ نجیب په تیاره کې جوګه کړې وه، بدلې به ویلې تیار علی کوتر به کابل بازار منګلی وګرځاو به دا به کنه څو چیل میګه کوڅ کټ کولم ډیره خوښه و. یا دوله به نمونه نه راځي او کمر ګوله مشهور ده نو نه راځي.
نغمه
تیاره کې علی کوتر کې جوګه کړې و، ګرځوله بدلې به ویلې. موبایل می جب کې دا یې نه مینه څو کې را وای دا زوی مې بل ورتم دا وګوره دا دلته مې مسیانی دی را سره غي وګوري سات او سات سم دی نه م په بل وګوره ما نو غا ټي وي زوم نه ما غږ څه کوم ما سره دا غږی یا غنه غږی
که دنیا څومره ترقی کوي د رادو زینه ساينه شینل لرل زکه چې رادو هغه مایبین هغه معلولین هغه خلک چې مثال ټي وی نه لیدلای شي یا نور ټکنالوژي ته لاسرسي نه لري، رادو یوازینی وسیله ده چې دوی تر دوی غوګونو پورې د دوی وجودونو پورې د دوی دماغ پورې دا رسیږي.
د فبروري 13 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د یو څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې پاکستان کې دا مهال په هرو لسو کې یو کس راډیو اوري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې شاوخوا 209 او افغانستان کې د طالبانو د شمیرو له مخې 280 محلي راډیوي شبکې فعالیت کوي. مسکا سپای، امریکا غږ، کوهارت.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونو ته دوام ورکوو. ایوب یاد هغه افغان ژورنالیست چې تر یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې د راډیو ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، او ښاغلی یاد که څه هم د خپل مسلکي ژوند په جریان کې د لوړو او ژورو یادونه کوي، خو د بلې خوا زیاتوي چې په افغانستان کې راډیو د عامو خلکو په فکري رغونه کې ځانګړی رول لوبوي. د بلې خوا د راډیو یو شمیر اوریدونکي د عامه پوهاوي په برخه کې د راډیو اهمیت اغیزمن یادوي. نورحال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
ایوب یاد چې تر یوې لسیزې زیاتې د راډیو ژورنالیزم په برخه کې بیلابیلې خپرونې پر مخ وړي دي، اوس هم د جنوب ختیځ زون په خوست ولایت کې د ښکلا راډیو خبریال دی. نوموړی د خپل مسلکي ژوند وړو ژورو ته په اشاره په ټولنه کې د فکري رغونې په برخه کې د راډیو رول اړین یادوي.
شاوخوا 12 کېږي چې همدغه رسنیز ډګر کې خپل فعالیتونه جاري ساتو، او لا هم د ټولنې د خدمت لپاره مو بډې رابر وهلي دي. رسنۍ دي چې د خلکو د فکرونو د رغونې لپاره ډېر زیات کار وکړو. په افغانستان کې چې نن څومره لاسته راوړنې دي، د څومره لاسته راوړنو تر شا کې موږ هغه لاملونه راوڅېړو، زه فکر کوم یو لوی لامل به همدغه رسنۍ وي چې د خلکو د فکري تنوع په برخه کې ډېر کار وکړ.
وروسته له هغه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، پر تصویري، چاپي او غږیزو رسنیو زیات بندیزونه ولګیدل، او په لوی شمېر رسنۍ د بیلابیلو عواملو په اساس وتړل شوې. ښاغلی یاد په افغانستان کې د راډیو د اوریدونکو شمېر د نورو رسنیو په پرتله خورا زیات او بې لګښته یادوي.
په لری پرتو سیمو کې د خلکو هغه د لاسرسي کچه ورته ډیره ده. نو بل مهمه خبره په کې دا ده چې رادیو په هر وخت کې هر څوک اوریدلی شي. که تصویري رسنۍ ته یو څوک کښېني هغې ته به ته مجبوري وخت به ورکوي، ته په مقابل کې ورسره بل کار مخې ته نشي وړی. خو ولې یوازینۍ رادیو ده؟ که ته په هلته په یو کرونده کې یو بزګر کار کوي، په هغې کې د ښکار نخته ده، هغه پوله باندې ورته رادیو چلان وي، هغه ورته ایښي، نو ډېر په اسانۍ سره اوري. همداسې مثلا په کور کې ته کار کوې، د کار په جریان کې رادیو چلانې وي، ته خپل کار مخې ته وړه. نو د دې په خاطر باندې خلک رادیو ډېر اوري، لاسرسی ورته اسانه ده. نو په کار همدا ده چې د څومره چې اورېدونکي ډېر لري، همدومره بعد د دې اورېدونکو لپاره کار هم وشي.
بل خوا د رادیو هغه اوریدونکي چې له کلونو راهیسې د بیلابیلو رادیوي چینلونو خپرونې تعقیبوي، په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې د رادیو رول اغیزناک ګڼي.
نیمه زده کړه مې د کتابو یا د مکتب د دورې یا شخصي مطالعې د وجې چې زه ډېره مطالعه مې کړې ده. نو زه چې په ماندې نیمه کم نیمه د رادیو ته ورکم چې د نیم زده کړه مې د نیم علم مې رادیو نه زده کړه ده، او د نیم علم چې دا مو په کتابو کې زده کړه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه تر 170 پورې رادیوګانې د بېلابېلو علتونو په اساس تړل شوي دي، چې په پایله کې یې په لوی شمېر د راډیو کارکوونکو خپلې دندې هم له لاسه ورکړې دي. شمس آرین، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي، او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د فبروري 13مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، له نن څخه پوره 100 کاله مخکې په 1925 کال کې د شاه امان الله خان له لوري په کابل کې د راډیو افغانستان نشرات پیل شول. د افغانستان په کلو او شارونو کې په زیات شمیر وګړي راډیو اوري. مجاهد کاکا هغه کس دی چې له تیرو شپېتو کلونو د راډیو اوریدونکی دی. نوموړی په فکري رغونه کې د راډیو رول اغیزمن بولي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې واوري.
مجاهد کاکا چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د راډیو اوریدونکی او مینهوال دی. نوموړی په افغاني ټولنه کې د راډیو د اغیز تر څنګ زیاتوي چې خپله هم له راډیو ډېر څه زده کړي دي.
نیمه زده کړه مې د کتابو یا د مکتب د دورې یا شخصي مطالعې د وجې چې زه ډېره مطالعه مې کړې ده. نو زه چې په ماندې نیمه کم نیمه د راډیو ته ورکم چې د نیمه زده کړه مې د نیم علم مې رادیو نه زده کړه ده، او د نیم علم چې دا مو په کتابو کې زده کړه ده.
د فبروري 13مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د افغانستان په کلیو او ښارونو کې اوس هم په لوی شمېر وګړي راډیوي خپرونې اوري. مجاهد کاکا په فکري رغوره کې د راډیو ارزښت په دې نظر ګوري.
راډیو د یوې ټولنې په پرمختګ کې د انسانانو په فکري رغون کې هغه چې موږ تسې هر انسان هغې ته ضرورت لرو، که هغه دیني علوم دي، که هغه عصري علوم دي، موږ تسې راډیو نه زده کوو، او موږ تسې دغه ټولنه کې هغه کوم مشکلات چې دي هغه هغې دپاره د هر لارې چارې موږ تسې ته ارخای.
مجاهد کا کاچ تر دې محاله نږدې 25 رادیوګانې زړې کړې دي. وایي په پیل کې د رادیو افغانستان مینوال وو چې اوس هم دغه وخت د خاطرو یادونه کوي.
موږ خوښې رادیو چې وه رادیو افغانستان کابل دای مو ډېرې د خوښې رادیو هغه هغې وخت خبرالون چې کوم وو د ډېرې ښېښې خپرونې بې جوړولې د اما ګهي په باب نې پاغه کې تعلیم و تربیه کې وه پاغه کې زراعتي خپرونې به د خلکو پورې دې خپرولې.
له نن څخه سل کاله وړاندې په 1925 میلادي کال کې د شاه امان الله خان له لورې په کابل کې د راډیو افغانستان خپرونې پیل او په پښتو او دري ژبو یې نشرات کول. وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول، د بې پولي خبري اعلانو سازمان د راپور له مخې چې 24 سلنه رسنۍ په افغانستان کې د بېلابېلو علتونو په اساس تړل شوي او په سلګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شمس آرین، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ سر مقاله اورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د فروری د میاشتې دریمه دوشنبه په متحده ایالاتو کې د ولسمشرانو د ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په اصل کې د جارج واشنگټن د لمانځلو لپاره ځانګړې شوې وه چې د هیواد لومړی ولسمشر و. 1988 راهیسې د رخصتۍ د ابراهیم لینکن درناوی هم کړی دی. د لمانځنه د جارج واشنگټن د فروری د 22 کلیزې د لمانځلو په توګه پیل شوه. د هغه د وخت د بل هر شخصیت په پرتله واشنگټن د انقلابي جګړې او د هغې نه وروسته 6 کلنۍ جګړې د لارې د متحده ایالاتو راتلونکي لارښوونه وکړه چې د هیواد استعماري پیل یې پای ته ورسو او د یو استازي ډیموکراسۍ په توګه یې په خپله نوې لاره وټاکله. په رښتیا کې واشنگټن ته ډېری وختونه د هیواد پلار ویل کیږي او یوازې د دې لپاره نه چې هغه یو بریالی پوځي مشر و، خو د هغې نه وروسته د هغه کړنو د ټولو هغه کسانو لپاره یو مثال جوړ کړو چې د هیواد د لوړ مقام ترلاسه کولو لپاره یې کار پیل کړی و. 4 ځله د 2 دورو نه وروسته هغه په خپله خوښه د دندې پرېښودو او د هغه ځایناستې ټاکل شوي مشر ته د واک سولیز لیګ ډاډمن کولو سره جارج واشنگټن د ټولو راتلونکو ولسمشرانو لپاره یو مهم مثال جوړ کړو. که چېرته واشنگټن دغه لارښوونه نه وای کړې، نو داسې چانسونه شته چې متحده ایالات به په هغه هیواد بدل شوی نه وای چې اوس دی. په ورته ډول ابراهیم لینکن چې د فروری په 22 نیټې کلیزه لمانځل کیږي، د کورنۍ جګړې له لارې متحده ایالات اداره کو دا هغه شخړه وه چې په اسانۍ سره دا ملک دوه ټوټې کولای شو، خو د لینکن وړتیاوې چې په شمالي ایالتونو کې د عامه نظرونو راټولول او د غلامۍ د منځه وړلو اړتیا په اړه سیاسي اجماع راټولول د بلتون غوښتونکو ایالتونو د ماتې لامل شو او په پای کې هیواد د پخوا په څیر متحد کړ. جارج واشنگټن او ابراهیم لینکن د جګړې د وخت مشرانو چې د یو قوي حکومت لاندې د متحدو خلکو لپاره لازمی اړتیاوې وپیژندلې. متحده ایالاتو یو شمېر ښه مشران لرل او په صادقانه توګه د ټولو د امریکا د راتلونکي لپاره ډیر کار کړی دی، خو د جارج واشنگټن او ابراهیم لینکن تاریخ د ټولو ده زلات ده. دا ورځ د هغه ولسمشرانو د یاد په توګه لمانځل کیږي او هغه کسانو ته درناوی کوي چې د پیړیو راهیسې خپل میراث ساتلی دی. د نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړو.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.